السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوال ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپای ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطینی برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری اژانس د اسرایلی سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وژلی دی. سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. ازبکستان ویلي د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
دا هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغه پریکړې په شاشوي دی چې په خپل ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړي فورمې حتمی کړي وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید ممکنو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسیږو.
په منځني ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو. او د سپورت نړۍ په پروګرام کې د هند په پریمیر لیګ کې د راشد خان د استثنایي لوبې په اړه خبرې لرو.
په ټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي.
سپورت نړۍ د ازادي رادیو له ځنګړي پروګرام تاندې څنګه سره په دوهمه نیمه کې خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشاره په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودون وروسته نړیوال سولې او امنیت تاندېخمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لک تر لګه د 50 تنو د وژل کېدو او ډیر شنور د ټپ کېدو راپور ورکړل شوی. خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وای پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوی او ډیر شټپیان دي. لدی چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او غواخونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او ټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسات او تریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرسیال جنینا پورټر پرون یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لګاکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بېل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د دې حملو په دوام د سګنی اختر په درشل کې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې په پلازمینه او ولایتونو کې وروستیو حملو اندېښمن کړي دي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
و ویسکلن روح الله تعالی شو د کابل خار اوسیدونکو دی، د ایوای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منزو، هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمنځون او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندیښنه دا وی چې کجما ته ولاړ شو چې داسې خنړی پیښه رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا به تر غنی چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی، د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې عمله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غږی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندي کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سراهي علاءالدین خلیفه صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جمعه خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري اژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان له بانکي فورمو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان وکړ. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
شنبه د اپریل ډیر شمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نور میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو د معافیت هغه وخت پایلا او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشټوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدې پریکړې هرکلی کوي او وایي لږ تر لږه د اوس لپاره به نرخونه ثابته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شو. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې، بس سختګی را نشي، اما دا د خلاصون لاره نه ده.
خالي الکوزي ویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړۍ په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کم شوی او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې $200 میلیونو څخه سږ کال $200 میلیونو ته راټیټه شي.
و مورده چې پاکستان دا منلې ده چې د افغانستان وارداتي توکو ته له بانکي فورمو پرته د دې هیواد د ګمرکونو له لارې اجازه ورکړي. په دې راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر هم واورېده. د دې په اړه له ده سره لکه ښاغلي الکوزي سره په دې اړه خبرې کوو چې د مافیات سوداګرو او عامو افغانانو ته څومره ګټه رسوي. ښاغلي الکوزي له صفي الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کړې.
دا د ایف فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، چې کم دوه میاشتې نور هم تمدید شو او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې، بس سختګي را نشي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچه نور هم سایگان زموږ چې دي موږ سره دا کلک نه شي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې اوس د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خوام ولست خوی گتر داده چی خویداد چی راتلل نورم قیمتون جگیدل کدا کار شویه. قیمتون خصوصا دو دریش یانو چی مونگی د پاکستان نه راوړو، لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي، نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال 1.5 میلیون ټن خالي زغال سنگ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو. موږ په نو کې 80% ټول غذایي مواد کم وړي دي، کم وړي دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزی آسیا نه راوړو. نو د پاکستان تقریبا د لاس کال کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان وړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق وړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی، په بازار باندې به تاثیر منفی وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو، نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی. تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته. تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړي چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټول د اوکراین نه راوړل په سلو کې اتیا فیصد هم دا غذا نه راوړل یو څنګه د هندوستان نه راوړل نو په دا خاطر قیمت په بازار کې چکه
دغه دی وسنیو راکړې ورکړې اندازې 100 میلیونو تر رسیدي خو سند طالبانو له واکمنې دوه رئیس
راکړو خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوې دي صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوې دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بيخي کم شوې دي یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوې دي تقاضا په مارکیټ کې کم ده او د پاکستان په خوا
د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان الکوزی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د ښاغلي الکوزی بشپړه مرکه د ازادي رادیو پر پانه هم کتلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده د ښاغلي الکوزی ترڅنګ نورې مرکې هم تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای شئ په یو مرکه کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي کمال ناصر اصولي مرکه ده چې په دې اړه خبرې کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو د مشر وروستۍ غوښتنه چې له نړیوالو د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده به ومني کنه همدارس په یو بل مسله کې په یو بل مرکه کې وبخې د شازیه مرکه اوریدلې شي شازیه هغه میرمن ده چې خو سرګنې لکوره شللې ده او داله یو نیم کال رئیس نشي کوي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
سموک راګله ازادي رادیو اوریم ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د اف ام په سل 0.15 صفه او ورځې د اونې د سهار لوو د مخام تر او خبري ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوریت نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد انتقال شوی د طالبانو حکومت ته نسپاري د خبره د ازبکستان د ولسمشر جکپوري سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غاک ته کړی ده ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې لازم اقدامات وشي لبلې خو طالبان وایي چې په دې اړه د ازبکستان سره خبرې روانې دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري او لدې راپور وروسته به اسمت څروند افغانستان د روانو چارو په اړه لنور مطالبه سره ستاسو کوربوي
سره لدې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیکدول شوی هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نسپاري د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت مرزایف یو لوړ پوړی سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غک سره یو مرکه کې ویلي د الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت ده او پریکړه به واشنگتن کوي
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټر د امریکا مال ده له همدې امله هغه دا موضوع چیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي
خغلې ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په خبرګون کې وایي په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي د نظامی تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړه سره آزادیدلی شي دویمه خبر دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټر د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دی
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د خغلی ارګاشف د خبرو په خبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري لدی وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د غواخ په ژبه ویلی وو چې لدی زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري په بیا لابلو رسنیو کې د خبرو شوی راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټري او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې ځنی ورسنوی داسې راپورونه هم خبرې کړي چې د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټر یو شمیر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوی هم دی. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلی چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم، سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومان لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکو د حشر په ډول خپل ماشومان ته شونځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شپه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی اوسیدونکو دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې دیوا بالا وساتي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د اوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د وداني د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیس او څلور تشنابونه لري چې اوس مهاله کارونه یوازي په سلو کې لس سلنه مختتللی دي. محمد اقبال د همدې شونځي شونکي او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي د کوونکې په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وايي ورسته اړسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ پر منځشاه او هغه ونه شو کنه حکومت ساغه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو او تینه موږ داسې ووي چې ارانه هغه نشته مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچې موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله ایم دي، نو بيخي به دغه پنشت حساب دی د اقتصادي صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره مکتب خپل به شروع کړو په خپل مات باندې د څه کمې پیسې مشله ولې خلکو نه اما سي چې مقصد خلک تی چاره نه و، یعنی به مجبوریت چې واز سینه مو بیچ سبب بد شي دا واره بده دوسه هغه د لاندې شي د سمفو د لاندې شي او کاله یا خرسم د ذاتی.
نو موري وای یوازې د شونځي جوړول هدف نه دی، بلکې د خلکو او ماشومان او ذهنونو هم جوړوي چې د سنځو پر محل د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیره شاوخوا زرو تر رسیدي. د دې شونځي زده کوونکو له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسی الله او یاسر ازادي راډیو ته وایي
مسیح لو زغل زل د سم مدستک موتی دلې چې موږ جوړې چروانه لږی هل نو وای مکتب جوړ شي.
همغه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د شونځي او د ودانیو د کمښت تنظیمني خوای بودیجه نه لري چې دا شونځي ورغوي. د زیاتوي چې په دې اړه د خپل مشرانو او یو شمیر مؤسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نوري داسې شونځي هم ست چې ودانی نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 شونځي د الکانو 14 د انجونو او 6 د انسیپ له لوري چې تازه جوړې شوې دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوښتنې
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندوز د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر مندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله ډیری وخت مندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصص ډاکټر امینې موسازی په دې تړه وازادۍ روډی ته وویل
اولادتای پای در پای د اختلاط را که باوجود میردن از مادرها کم
د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډیره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزوري او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسی ورکولای او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکی اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو لمخې چې د پر لپسې زیګون لامل امن د خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغي ورته پیدا کیږي او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مراد ګل قادری راته وویل
خانمای که ایجا میایده پیش ما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومی خسی چی دلتا د زیګون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعات کړي. باید د حاملګۍ ضد کولی او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي تر څو لږ تر لږه زیګون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولای.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولای او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولای.
دینی عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
جمال الله د هلمند ولایتو څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ غږ اعلی دي. ټوله دنیا دا خوشحاله ولري، خدای دې موږ خوښ کړو، خدای شته فکر چې د ټول نړۍ سره ډېر خوږ ژوند وکړو. نو موږ ډېر بېرېدلي یو، انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله بیا مخ په خرابي ولاړ نه شو. توجه سم مننه، السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې ترځینو وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دا غوښته چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200,000 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 800,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راتلې کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی او راځي یو حتو لګېږي چارباغ بازار ته د اوس چې د موادونه ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطنیار دی له خصولیت ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي، دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیتا ولري او یا پی جنگلی ولری وا خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي به د دې سم فلټنه او شهرزیبی وشي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي هیڅ د ډوډۍ نه پیدا کول توانه وس نه لري په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه تور کړل شي به د دوی سره جدي چلن وشي به د دوی ته خاصه زاور کړل شي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم روسه پوری خدا چې خلکو ته نه رسیدلی چې آی مستحق هم وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه مانی مای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې په مکرې د نن ورځې لاندو خبرونو ته اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپای ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارلمان کې د علاءالدین په دریلاره کې د خلیفہ صاحب په جمعات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. خو د جمعات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیا غواړي ختیځ دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرېس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او بریټ کون کې تهدیدلې دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا خرګوټی ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی ځوان وژلای دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته راوبلم. لومړی د سپورت ځنګړی اونیس پروګرام او ورپسې تاندې څنګه دی ازادۍ رادیو د ځوانانو ځنګړی پروګرام
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلې کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي پاړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی اسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلا د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فیډراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغیزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې